سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې دا مازیګر څلور بجې دي. تاسو زموږه لازادې رادیو نه اوري اوس د ازادې رادیو خبرونه څلور ساعته دوام لري. دا سار لښبګو د مخام تشبګو په لاندو څپونو نه یو شو 25 مترو او د مخام لښبګو د سار تشبګو په منځني څپه دولس شپږ نه دا خبرې خبرونه په خبرونو پیلو. یا پاکستانی چارواکو نن جمعه ویل چې د افغانستان پولیسا په څو بریدونو کې الکتر لږه تا پاکستانی سرتیری او سختریزي وسله وال وژل شوې دي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې د پاکستان د استخباراتو سرچینو دی اژانس ته ویلي دي چې تېره شپه د پاکستاني طالبانو یوې ډلې چې په درنو وسلو سنبال و په جنوبي وزیرستان کې پر یوې پوځي پوستې برید وکړ چې په نتیجه کې شپږ سرتیری وژل شول او لس نور ټپیان شول. د دغه سرچینو په خبره پر پوځي پوستې له برید وروسته نخوتو څو ساعته دوام وکړ. چارواکو ویلي چې دوه نور سرتیری په سیمه کې د پاکستاني سرحدي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ د نښتو په جلا پیښو کې ووژل شول. پاکستاني چارواکو همدارنګه ادعا کړې ده چې تېره شپه د وسلوالو طالبانو د یوې اووه کسیزې ډلې غړي هغه مهال د پاکستان سرتیرو په ډزو ووژل چې د افغانستان له خاورې پر پوله د اوښتو هڅه کوله. دې ته ورته ادعاوې له دې مخکې پاکستاني چارواکو په کراچو کړي دي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت هغه تل رد کړي او ویلي دي چې هیڅ چا ته به اجازه ونه کړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د بریدونو لپاره کار واخلي. دا ناتو عمومي منشي ینس سټلټنبرګ چې د کار مودې پای ته رسیدله ویل چې د نړیوالو ځواکونو له لوري په افغانستان کې د ملت جوړونې چارې تر حد زیات لوړ هدف او د افغان حکومت سمدستي سقوط دا وښوده چې له هغه هیواد څخه د ناتو د ځواکونو وتل غوره پرېکړه وه. سټلټنبرګ پرون د دې لپاره د خدای پیمانۍ په جوړ شو مراسمو کې د هم ویل چې په افغانستان کې د دوی ماموریت ډېر اوږد شو او له شل کاله جګړې وروسته هم دوی دا جګړه ونه ګټله. داسې متحد افغان چارواکي نه و چې د دوی د ځواکونو له وتلو وروسته مسؤلیت ومني. ین سټلټنبرګ په تېرو لسو کلونو کې د ناټو سرمنشي و او اوس چې د کار موده یې په ختمېدو ده ټاکل شوې ده چې د اکتوبر په لومړۍ نیټه د هالنډ پخوانی صدراعظم مارک روتا د هغه په ځای د ناټو د عمومي منشي په توګه کار پیل کړي. د اوکراین ولسمشر وایي د روسیې په جنوب کې پر کورسک سیمې د اوکراین د برید له کبله د روسیې پاوس اړ شوی چې څلوېښ زره سرتیري دې سیمې ته ځانګړې کړي. ولادیمیر زلینسکي پرون پنجشنبې دغه څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې مسکو او کیف د کورسک سیمې اړونده وضعیت په اړه ضد نقیصه څرګندونې وکړې. د روسیې پوس پرون د ورځې په پیل کې ادا کړې وه چې له سیمې د اوکراین ځواکونو د ایستلو په وړاندې جګړې کې پرمختګ کړی، خو د اوکراین پوس وویل چې د روسیې یرغلي برید یې په شاته مولی. د اوکراین ځواکونو د اګست میاشتې په لومړیو کې پر کورسک یرغل وکړ چې تر اوسه د دې سیمې پر یوې پوځي پر یوې پراخې ساحې کنټرول لري. د اوکراین ولسمشر وویل چې کیف د دې سیمې د ساتلو نیت نه لري، خو هغه کولی شي چې د سولې په احتمالي خبرو کې د اوکراین له برلاسیتوب سره مرسته وکړي. د اوکراین د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا فوندرلون نن جمعه ویل چې د اوکراین یو پلازمینې کیف ته رسېدلې او د دې هیواد له چارواکو سره به د اروپایي ټولنې د ملاتړ د ژمي لپاره د تیاریو دفاعي چارو اوکراین ته د وو پرمختللو ساتي هیوادونو یا جي او ډلې لخوا په پور ورکولو کې د پرمختګ پر موضوعاتو خبرې وکړي. هغې پر خپل اکسپانیا پخواني ټویټر لیکلي دي چې دای هم چدای کیف ته تم سفر دی او هغه مهال د ترسره کوي چې سخت فصل نږدې دی چې پیل شي او روسیه هم د اوکراین د انرژي تاسو بریدونو ته دوام ورکړي. د اروپایي کمیسیون مشر همدارنګه وویل چې د روسیې د کنګل شو شتمنۍ و یو سلو اتاویا میلیونه ډالر به په اوکراین کې د ژمنۍ وړتیاو د پوره کولو لپاره ځانګړي شي. او د ملګرو ملتونو یوې لوړ پوړي مشورتي ډلې پرون پنجشنبې ویل اړتیا ده چې د مصنوعي ذهانت یا اے آی لپاره یوه نړیواله اجرایوي اداره رامنځته شي، او له ملګرو ملتونو یې وغوښتل چې د دې ټیکنالوژۍ لپاره چې ګړندۍ ودې په حال کې ده د تنظیم لپاره لومړی نړیوال بنسټ کیږدي. د ډلې ویل چې اے آی زموږ نړۍ بدلوي، د ساینس په نوو برخو کې د پام وړ ښه امکانات رامنځته کوي، د عامې روغتیا او کرنې د ښه کېدو لپاره اقتصاد ته وده ورکوي او هم د انرژۍ شبکې اصلاح کوي. خو د دوی په خبره که مصنوعي ذهانت تنظیم ده شي له ګټو به یوازې محدود هیوادونه، شرکتونه او افراد ګټه پورته کړي او آن پیاوړي سیستمونه به چې پر اوسنیو هغو به ډېر باندې وي کولی شي په نړۍ کې داسې کار کار داسې کچې ته لوړ کړي چې په نتیجه کې داسې وسلې رامنځته شي چې په خپل سر به کار کوي او د نړۍ سولې او امنیت به له لوی خطر سره مخامخ کړي. تاسې خبرونه واورېدل وړاندې په خبرونه کې را سره دا مطالب واورېدلی شئ. د افغانستان په جنوب ختیز خوست ولایت کې د غلام خان بندر اړوند په ډیورن کرښې ته څیرمه تېر ماښام نښته شوې. له دې سربیره موږ به په افغانستان کې د ښځو بشري وضعیت هم تم شو چې په دې وروستیو کې په بېلابېلو هېوادونو کې د افغان ښځو غږ راپورته کېږي او ملاتړ کېږي. همدارنګه په دې اړه به هم درته راپور ولرو چې متحده ایالتونو د سولې انستیتوت غوښتنه کړې له نړیوالې ټولنې چې د طالبانو سره د چلند لپاره دوی روښانه تګلاره نه لري. خو څنګه کېدلی شي چې دغه روښانه تګلاره رامنځته شي؟ وړاندې به په دې اړه هم درته جزئیات ولرو. له دې سربیره ستاسې پیغامونه به هم راواخلو. نړیوالو مسایلو ته به هم تم شو. د اوکراین او روسیې جګړې ته به هم ورشو. نور مطالب هم شته. ملتیا هم غواړم.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي په دې خبري خبرونه کې. مو زه فریده سیال د قدر جلالوف د تخنیکي چارو په سمبالښت قربانه یم. د افغانستان په جنوب ختیځ خوست ولایت کې د غلام خان بندر اړوند ډیورن کرښې په اوږدو کې د تیر ماښام پیل شوې جګړې د ځایي طالب چارواکو په خبره درېدلې، خو کاروباریان وایي حالات نورمال دي او د بیا جګړې امکان هم شته. د غلام خان بندر کمیسیار ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې جګړې د پنجشنبې په ماښام شپږ بجې پایل او تر نیمې شپې پورې دوام وکړ، خو دا چې څومره کسانو ته پکې زیان رسیدلی دی او مرګ شوبل ډول ورزو تفصیل په دې راپور کې ورو.
د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ درنې وسلې کارول شوې. که څه هم جنوب ختیځ خوست ولایت کې د غلام خان بندر اړوند ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د تیر ماښام پیل شوې دغه جګړه د ځایي طالب چارواکو په خبره درېدلې، خو کاروباریان وایي حالات نورمال نه دي او د بیا جګړې امکان هم شته. د خوست ولایت د غلام خان بندر کمیسار بلال جان وردک د جمعې په ورځ د سپتمبر 6 ازادي راډیو ته وویل په نخته کې د هوان مرمیو د لګیدو له کبله یو طالب وژل شوی او نوموړی ادا کوي چې دغه نخته کې درې پاکستانی سرتیري هم وژل شوي دي. بلال وردک د نخت د لامل په اړه څه نه وایي، خو وایي اوس وضعیت نورمال دی. که څه هم د غلام خان بندر کمیسار د وضعیت د عادي کېدو خبره کوي، خو په غلام خان بندر کې ځینې کاروباریان وضعیت ښه نه ګڼي او وایي هټۍ او تاسیسات لا هم بند دي. په غلام خان بندر کې یو کاروباری بسم الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
حالات چې دغه غیر نورمال پغه دي، یعنی د بیا جګړې امکان هم شته، ځکه دوکانونه همدا اوس هم تړل شوي دي، موږ ته اجازه نه راکول کېږي. نو ځینې کورونه چې دغه د پاکستاني ځواکونو لخوا په مرمیو لګېدل دي، تو په مرمیو باندې چې مالي زیانونه هم لري، خو د ځینې زیان په اړه تر اوسه پورې معلومات نه.
د بسم الله په خبره د افغان طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښته کې دواړو لوري او درنې وسلې کارولې دي. دا لومړی ځل نه دی چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ نښتې کېږي، بلکې تر دې وړاندې د روانې سپتمبر میاشتې په لومړیو کې هم د خوست په ځاځي میدان کې د دواړو لوریو ترمنځ جګړه شوې وه. هغه مهال هم د خوست لپاره د طالبانو د والی وایند له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلی چې طالبانو د پاکستانی پولیسواتو ځواکونو مقابل کې ځوابي برید کړی دی. یو شمیر ځایي خبریالان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د وروستیو نښتو له امله ګڼې کورنۍ اړې شوې چې خپلې سیمې پرېږدي. د پاکستان حکومت او پاکستانی چارواکو د وروستیو نښتو په اړه څه نه دي ویلي. ملګرو ملتونو ویلي چې په تیرو دریو میاشتو کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې 13 ځله نښتې شوې دي. د خبره د ملګرو ملتونو سرمنشي د سپتمبر په 18مه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د درې میاشتني راپور د وړاندې کولو پر مهال کړې وه.
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. لکه څنګه مو چې مخکې په راپور کې واورېدل، تیر ماښام د خوست په غلام خان بندر کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پاکستاني ځواکونو او همدارنګه طالبانو ترمنځ وسوال طالبان ترمنځ نښته رامنځته شوې وه. د همدې موضوع په تړاو باندې زموږ د مشال راډیو ایډیټر داود خټک راسره په سټوډیو کې دی. له دوی به واورو چې خټک صاحب، تاسو ستړي مشئ؟ په خیر راغلی. تاسو کړه ته وایست په دې اړه په پاکستاني رسنیو کې روستي جزئیات څه دي؟ دوی دغه پیښه څنګه انعکاس کړی ده؟
ډیره مننه. دوه پیښې شوې دي په اصل کې. یو خو نن، یعنی نن ورځ چې د شلم د سپتمبر ده، او دا سحر وختي په یو بجه باندې شوې ده، دا په جنوبي وزیرستان کې شوې ده. او دویمه پیښه بیګا، یعنی پرون مسخوتن شوې ده، هغه په شمالي وزیرستان کې شوې ده. او دا د پاکستان فوج په یو بیان کې ویلي دي چې دا د افغان پولی د غاړي کسانو په پاکستانی پوسټه باندې حمله کړې ده، او په غي کې د پاکستانی پوز یو حوالدار چې دی هغه پکې وشل شوی دی. دا دویمه پیښه چې تاسو ته کوم ماوي، دا نن شوې ده، یعنی یو بج سحر وختي، او په دې کې دا په جنوبی وزیرستان کې شوې ده، او هلته د لدی تحصیل دی په جنوبی وزیرستان کې. هلته د پاکستانی پوز په یو چوکۍ باندې وسلوالو برید کړی دی، او په دغه برید کې شپږ سرتیری وژل شوی دي، او 10 سرتیری چې دي د پاکستان د پوز دا پکې ژوبل شوی دي.
خټک صاحب، که په دې مرته وایي، د زین راپورونو پر بنسټ باندې چې د افغانستان رسنۍ ورکړي دي، یو ډله کسان چې غوښتل پاکستان ته واوړي، ویل کېږي چې د پاکستانی سرتیر خوا په دزو وشتل شوی دی. بیا طالبانو مخکې مې دا کړی و چې د دوی خاوره او د افغانستان خاوره په ټوله کې د دوی پر ضد باندې نه کارول کیږي. پاکستاني رسنۍ او دغه کسانو په اړه څه ویلي؟
بالکل، دا د اوس همدا اوس تاسو چې خبره کوي، دا د پاکستان د پوز یو هغه دی یو خبر پانه راغلی ده، او په دې کې ویلي دي چې دغه کسان چې دا په پوله باندې راوړي ده د افغانستان د پولې نه، او دی په معنی ډزې کړي دي، او دغه په نتیجه کې دغه کسان وشل دي.
په ټوله کې پاکستانی چارواکي د دغه روستۍ نښته پاړه دا د روستۍ نښته لدی وړاندې نښته شوې وي په سرحد کې، په پوله کې څه وایي، او په ټوله کې د دغه چارواکو نظر څه دی؟ اړیکې څومره د ترنګلي کولای شي؟
اړیکې خو کته سو وګورئ نو ډېرې زیاتې خراب دي، او د اغه وجه دا ده چې کته سو په ظاهر باندې وګورئ نو په دې تیر سو میاشتو کې نه خو د پاکستان لخوا سوک تللی دي کابل ته چلته طالبانو سره خبرې کړي، او نه د کابل لخوا سوک راغلي دي اسلام آباد ته چې پاکستان سره خبرې وکړي. اصلي خو دا دواړه گاونډي هیوادونه دي، او یو بل سره ډېر لوی پوله لري، ډېر نږدې دي. خو دا نه تګ راتګ هم د دې خبرې اشاره کوي چې دا اړیکې چې دي دا ډېرې زیاتې ښې نه دي. دویمه خبره دا ده چې پاکستان همیشه دا تور لګی چې په پاکستان کې چې وسلوال طالبان دي، یعنی تحریک طالبان پاکستان، د دغې غاړې چې څومره حملې کیږي دا ټول په افغانستان کې دي پناه اخیستې ده، او د هغې غاړې ناراضي او پاکستان دننه حملې کوي. که تاسو وګورئ د نن تقریبا دوه هفتې وړاندې په کورمه کې چې هغه د خوست سره پوله لري، د هغې غاړې نه هم د دې غاړې نه هم په دغه وجه باندې چې په پاکستاني فوج باندې مخکې یو حمله شوې وه، د هغې په نتیجه کې یو کس وژل شوی، بیا د دواړو غاړو ترمنځ ډزې شوې، دغسې په وزیرستان کې د دواړو غاړو ترمنځ ډزې کیږي. اوس که تاسو وګورئ په پېښور کې د افغان کونسل چې کوم د طالبانو کونسل چې کوم هغه باندې د پاکستان ترانې ته د نو درېدو یو تور لګېدو، د هغې سره نورې دا اړیکې ډېرې، په هغې باندې د پاکستان خارجه دفتر ډېر سخت غبرګون وښود، او تر اوسه پورې دا اړیکې زیاته ندی راغلی که سه هم د طالبانو اغه کونسل چې دی اغه ځنی خلکو ته ویل دي چې کله چې د پاکستان ترانه شروع شونه ز په دی باندې اون پویدم چې دا سندره د وکړه ترانه د نو زکه اون دریدم خو اغه د یو کونسل د پاره دا خبره کول دا خوري راجیب ښکاری غته څنګه پتن لګی چې دا د ملک ترانه ده نو په دی باندې اړی کې ډیر زیاتی خراب دي او د دې ترڅنګ د امنیت د وجنه هم اړی کې خراب دي بلک تاسو ګوره نو لتیرو دریو هفتو د تورخم لاره چې دا اغه هم په د جمرود سره نږدې ځای خلکو په دی وجبان تړلې ده چې دی د پاکستان د فوج نه خفه دي او د دې کورونه چې کوم روان شوی دی وای چې دا دی جوړ کیندې د تورخم لاره تړلې ده او اغه لاره بیا بدل کړل شوې ده نو د اغه د وجنم د افغانستان نه چې کوم مالونه راځي د مثال په توګه لکه انګور د افغانستان نه په دې موسم کې راځي نو د انګور ژوند چې دی اغه خو 2-3-4-5 ورځې بیا خراب شي اغه مالونه خرابي ګلګیا دي په اغه باندې طالبان هم خفه دي د دې غړ نه پاکستان نه سیپاهی تجارتی اړیکې هم خرابې دي امنیتی اړیکې هم خرابې دي سیاسي هم خرابې دي او ډیپلوماټیکی هم خرابې دي
فخر دلته دولنې پښتنې کوم تاسو ترانه یادونه وکړه موږ په ترانه ته مغه ملي سرود هدف دی خا موږ ورته ملي سرود وایو د اوریدونکو د لپاره د وځه
بالکل ملي سرود
او کډوالو باندې د دې اغېستن څومره د لنډو کې راټول
کډوالو پرون یو تازه بیان راغلی د پاکستان د سرحداتو وزیر چې کوم دی امیر مقام دوی ویلي دي چې یو ځل بیا دا ویلي دي کم چې نه رجستر شوی افغان کډوال دی دا به مونږ وباسو خو دا کله کله دا بیانونه هسي هم راځي یا څوک یو پښتنه وکینو دی هغه خو ظاهره ده هر څوک وایي چې وباسو خو دی هیڅ نیټه نه ده مقرر کړی مطلب دا چې نیټه نه ده مقرر شوی نو بیا تر اوسه پورې په کډوالو باندې کم داسي مشکل هغه نه دی راغلی د پاکستان له خوا چې کنه تاسو به خامخو ځي خو دا چې پولیس خو وخت په وخت کډوال تنګي کله نه چې لکه کاغه په اسلام آباد په خبر کې خو بیا هم لکه حالت خي هو په لاهور کې مشکل وته جوړیږي پنجاب کې جوړیږي په سند کې وته بیا ډیر زیات مشکل دی اسلام آباد کې هم بلکې بعضی خلک خدام وایي چې دې سره کاغذونه وی او بیا هم پولیس تنګي په سین کې کنه نو هغه مشکل خوشته هغه لري
ډیر زیات مننه کور ودان د مشال رادیو ایډیټر داوود خټک وو چې د غیر روستي نخټې په اړه سره جو زیات شریک کړل
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوري بدلولای شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي
آزادی رادیو څلور وی ساعته
وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالعه په هم در څلرو خو ترغې وړاندې ورشو یوې نړیوالې موضوع ده د اروپای کمیسیون مشر اورزلا فندرلون نن د اوکراین په پلازمینه کیف کې ده نوموړې به د روسیې په وړاندې جګړه کې له اوکراین سره د دې ټولنې د مرستو پر دوام ټینګار وکړي او هم بل د هیواد سره د انرژۍ د تامین په برخه کې نوې ژمنې وکړي تفصیل نوریاس نوري نورو
د اروپای کمیسیون مشر اورزلا فوندرلان بل اوکراین څخه د اروپای ټولنې د ملاتړ د دوام او د روان ژمي لپاره د تیاریو په ترڅ کې چې د هیواد انرژي ډیر تاسو د روسیې په بریدو کې پنه شوی او ویجاړ شوی د اړتیا وړ انرژي د برابرولو په برخه کې نوې ژمنې وکړي مېرمن فوندرلان نن جمعه په خپل ایکس پانې په خوانی ټویټر کې لیکلی چې لکیف څخه دا اتمه کتنه داسې مهال تر سره کوي چې سخت فصل نږدې په پیلې دوه یو روسي هم د اوکراین د انرژي پر تاساتو بریدونو ته دوام ورکړي تم د چنو موړ به د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي سره په کتنه کې پر دې خبري وکړي چې اروپای ټولنه په څه ډول کولای شي له اوکراین سره د اړتیا وړ انرژي په تامین کې مرسته وکړي هغه همدارنګه زیاته کړې چې اروپایي ټولنه به اوکراین ته په زړورو هڅو کې لاس ورکړي او دا دلته د همدې لپاره راغلي چې له کیف سره د دغه ملاتړ پر لارو چارو خبرې وکړي هغه زیاته کړې چې له چارواکو سره به د ژمي لپاره په دفاعي تیاریو او اوکراین ته د اوو پرمختللو صنعتي هیوادونو یا جی وډلې لخوا په پور ورکولو کې د پرمختګ پر موضوعاتو خبرې وکړي د اروپای کمیسیون مشر کیف ته سفر یو ورځ مخکې اعلان وکړ چې اروپای ټولنه به اوکراین ته نور یو سلو اتاوی میلیون ډالر ورکړي چې پرې د انرژي ویجاړ تاسات ورغوي نوې کېدونکو انرژي ته پراختیا ورکړي او همې په مرسته سرپناوي ورغوي د روانې اونۍ په پیل کې پاریس میشته د انرژي نړیوالې ادارې IEA خبرداري ورکړ چې اوکراین به سګنۍ سخت ژمی په مخ کې ولري ځکه د هیواد انرژي تاسات د روسیې د بریدونو په نتیجه کې ډیر تر فشار لاندې دي روسیې په دغو بریدونو کې د اوکراین د برېښنا د تولید د تودولو تاسات او د لیږدولو شبکې په نښه کړې دي
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ وایي نړیواله ټولنه له هم له طالبانو سره د چلن لپاره روښانه تګلاره نه لري. یاد انسټیټیوټ په خپل تازه راپور کې ویلي سره دی چې نړیواله ټولنه غواړي طالبان د دوی د کړنو له امله محدود کړي، خو د دې هدف د ترلاسه کولو لپاره کومه ځانګړې تګلاره نه لري. د دې انسټیټیوټ شنونکو زیاته کړې ده چې د طالبانو حکومت د واکمنۍ له دریو کلونو وروسته افغانان په ځانګړې توګه ښځې او نجونې د بشري حقونو، اقتصادي او بشري ننګونو سره مخ دي. تفصیل سنکا کرناورو.
د امریکا د سولې انسټیټیوټ یا یو ایس آی پی ویلي نړیواله ټولنه له طالبانو سره د چلند لپاره د یوې روښانه تګلارې په جوړولو کې لا تر اوسه پاتې راغلی. یا د انسټیټیوټ د پنجشنبې په ورځ په یوه څیړنیز راپور کې ویلي سره له دې چې نړیواله ټولنه غواړي طالبان د هغوی د کړنو له امله محدود کړي، خو د دې هدف د ترلاسه کولو لپاره کومه ځانګړې تګلاره نه لري. په دې راپور کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ شنونکو ویلي چې د طالبانو د واکمنۍ له دریو کلونو وروسته افغانان له ګڼو د بشري حقونو، اقتصادي او بشري ننګونو سره مخ دي چې په ځانګړي ډول ښځې او نجونې اغېزمنې کوي. یا د انسټیټیوټ ویلي چې طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د زده کړو، کار، روغتیا پاملرنې او د ګرځېدو راګرځېدو د ازادۍ په برخه کې د نجونو او میرمنو د حقونو د محدودولو په موخه له سلو څخه ډېر فرمانونه صادر کړي دي. په دې راپور کې د طالبانو حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر تازه قانون ته په اشاره سره ویل شوی دا د افغاني ټولنې له ټولو اړخونو څخه د ښځو د حذفولو لپاره د طالبانو د سیستماتیکو هڅو یو نوی پړاو په نښه کوي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ د طالبانو له قضایه سیستم څخه په نیوکه ویلي د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په سلګونو افغان نارینه او ښځې په عام محضر کې وهل شوي او یا تر دوو کلونو پورې په بند محکوم شوي دي. په ورته وخت کې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو پر وړاندې یو ځانګړی دریځ خپل کړي. د بشري حقونو فعالې قیاسایی ازادی رادیو ته وویل
مو از جامعه جهانی و سازمان ملل متحد کشورهای
موږ له نړیوال ټولنې د ملګرو ملتونو له سازمانونو او د نړۍ او سیمې له هیوادونو څخه غواړو چې د طالبانو پر وړاندې د بشري او د ښځو د حقونو د نقص کوونکو یوې ډلې په توګه یو ځانګړی دریځ خپل کړي. موږ د دوی د مالی او سیاسي تحریم غوښتونکي یو چې د فشار د یوې وسیلې په توګه وکارول شي څو دوی بشري او د میرمنو حقونو ته درناوی وکړي.
بشر حقوق زنان تر افغانستان
د ښځو د حقونو فعال نسرین حمیدی هم ورته غوښتنه لري.
دا په رښتیا سره ډېره د اندېښنې وړ موضوع ده چې نړیواله ټولنه لا هم طالبان سره د تعامل لپاره واضح تګلاره نه لري او دا غفلت د بشري حقونو سرغړونې ته لا نوره هم لاره هواروي. نو په داسې حال کې نړیواله ټولنه باید عاجل اقدام وکړي، باید د طالبانو پر وړاندې اقتصادي بندیزونه ولګول شي او د بشري حقونو سرغړونو په اړه جدي څارنه وشي.
سره له دې چې د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو څخه څه باندې درې کاله تیری کی، خو لا تر اوسه نړیواله ټولنه د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې او بشري حقونو ته درناوی او د یو ټول شمول حکومت رامنځته کول د دوی د حکومت د په رسمیت پیژندلو لپاره یو له اصلي شرطونو څخه بلل کیږي. خو د طالبانو حکومت له بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو لخوا د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو پر نقص تورن دی. د دوی د حکومت چارواکي بیا تل دا کوي چې د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، هغه دا چې نړیوالې ټولنې او افغانانو ته د منلو نه ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کوم دغه زه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر له دی ازادي رادیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېر می دال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال کړی وای شو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو یې مخه غلا ازادي راډیو ناوړی وسته ازادي راډیو خبرونه یې څلور ویش ساته دوام لري. د سهار لښبګو د مخام ترشبګو په لاندو سپونه نسی ویش 25 مترو او د مخام لښبګو د سهار ترشبګو په منځنۍ صپا ټول شپګ نوي هم درنګ تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو پر وب پاڼه چې پاته ازادي راډیو .com ده هلته ولولې هواوري لا دې سربیره پر فیسبوک، یوټیوب، ټلګرام، انسټاګرام، واتس اپ او ټویټر مو هم فالو کولای شئ. هلته زموږ مطالب در سره لستلای شئ. اوس هم د افغانستان جنوب کې اروزګان ته ورسو. د اروزګان ولایت اوسیدونکي په دغه ولایت کې د بیرغونې په برخه کې د کارونو غوښتونکي دي. د دغه ولایت کې په تیر جمهوریت کې ځینې پراختیایي کارونه پیل شوي وو چې اوس یې اوسیدونکي غواړي دغه کارونه بشپړ او په بیلابیلو برخو کې دوی ته خدمات برابر شي. دوی په خبره چې دوی هیڅ ډول خدماتو ته لاسرسی نه لري. ورزو تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
چنارتو ولسوالۍ د اروزګان ولایت د ترینکوټ ښار په شاوخوا 40 کیلومتره کې پرته ولسوالۍ ده. دغه ولسوالۍ د تیرو دوو لسیزو پر مهال د درنو جګړو شاهد فاته سوې. اوسیدونکي شکایت کوي چې د ژوند له لومړنیو خدماتو له جډلې تعلیمي او روغتیایي هغوی ته لاسرسی نه لري. د چنارتو ولسوالۍ اوسیدونکي 35 کلن نظر محمد د ازادي راډیو سره خبرې کوي. د تعلیمي ستونزو په اړه وویل
تو په دغه دغه کې غړسوی یو نو د سفنجرو سو په دغه کې سو کښنیانو پر دغه رقم باندې سو نه د کښنی شی زده دی نه د لوی شی زده دی بهاله لکه هوا هم ګرځو.
نبی الله د یادې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي دی. دی بیا د روغتیایي خدماتو د ستونزو په اړه وایي
موږ د دې سخت ستونزو سره مخامخ چې موږ نه رسېدګي کوي چې مریض راته پیښ نه بل خو موږ د یو ساعت لار موږ د شپږ ساعت لار موږ پر لارې باندې اوریج دی نه موږ نه سو کولای موږ اوریج ډیر دی موږ مریض درځي نه رسې موږ شپخانه ته رسېدګي نه سو کولای بل ځای ته رسېدګي نه سو کولای موږ ډیر سره مایوس یو موږ د دولت صدا غوښتنه لرو چې موږ غم دی وخورس.
دی دغه شان په یو شمیر نورو برخو کې هم د نورو ستونزو یادونه کوي. د دغه ولایت دوه تن نور اوسیدونکو لالی او محمد الله وایي
شهر تو ګور د خانو ته وګوره د دروازو ته وګوره یو شهر تل در کندل ولسوالی په نامه مند دغه ولسوالی په نامه مخ سارا کې په دې نامه شرمیر په دغه شهر شرمیر په دغه ټکانو باندې شرمیر په دغه لارو شرمیر.
موږ دا غواړو د اسلامي مرحله ټول مشرانو څخه غواړو چې زموږ ولسوالی ته ډیر پام لرنه وکړي. زموږ شهر ته زموږ بازار ته دغه اوجمنه واده چې کوي دا عملی اوسی.
د اوروزګان ځای طالب مسولین هم د خلکو ستونزې مني خو وايي پلان لري چې په ولسوالۍ کې به په خپلو هڅو او د نړیوالو موسسو په مرسته په بیلابیلو برخو کې کارونه وکړي. په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس کاری غاولي قریشي وايي چې اوس مهال د ګڼې پرمختیایي پروژې هلته فلي کړې دي.
چنار ټول ولسوالۍ هم یو له هغه ولسوالۍ څخه ده چې په دې برخه کې ډېره توجه ورته شوې ده او لا هم به توجه ورته کوو تر څو د نړیوالو موسساتو په همکاري باندې او یا هم د اسلامي مرکز له خپلو بودیجې څخه دې ته د بیرغونې په برخه کې کارونه وکړي او دې ته پروژې پلي کړي.
دا یادونې وړ ده چې د چنار ټول ولسوالۍ تر څنګ د اروزګان ولایت د ګیزاب، خاص اروزګان او چرچینو ولسوالۍ اوسیدونکي هم له ورته ستونزو سره مخ دي او مخکې په وار وار له ازادي راډیو سره خپل شکایتونه شریک کړي وو.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه احترامات. ایران تنها غیر قانونی کډوال نه وباسي بلکې هغه کډوال هم وباسي چې قانوني تللی دی ایران ته د پاسپورت او د ویزې د لارې تللی دی. نو هغه په دغه لاندو شپو کې تقریبا په د لاس وروزو 15 وروزو هغه کسان یې نیولې دي او افغانستان ته یې د مرز کړې دي چې ویزه هم لري قانوني تللی دي. د ویزې او د پاسپورت وخت هم شته دی هدا سم نه چې د تاریخ نتیر شوی دي. هر څه ټول تاریخ لیدي ویزې هم تاریخ لیدي پاسپورت هم دوی بیا هم پاسپورتونه ته اخستی دي ورته سیده کړی دي. زوروي چارواکي پولیس ماموران یې بد چلند کوي د افغانستان کډوال سره. نو ایران تنها دا کار نه کوي چې دوی وایي چې موږ غیر قانوني غیر قانوني خستری وایي خو موږ به چې غیر قانوني خو باسي سیده خو نو دلته دغه قانوني لکه پاسپورت وال د ویزې وال هلته څوک کارتونه لري یعنی قانوني مطلب مدار چې قانوني کسان چې څوک ورته ایران ته دوی خپل د قانون ته به احترامي د قانون سپکاوي نکړای دی یعنی قانون دوی خپل نه دی عملی کړی په ځان باندې دوی خپل د قانون به احترامي کوي ځکه افغانان قانوني ورته دلته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. وروره ته مخکې ما تاسو سره خبر کړی وې دغه د مو سې د یو خور خواره در په در سیمه د سیل تقریبا لو لسوالی جخه 50 کیلومتر لري یو زموږ په سیمه کې شبکه هم کار نه کوي. دا زه تاسو سره خبرې کوم د یو ځای له پی سی او سره د انټرنیټ له پی سی او سره موبایل کنیکټ کوو نو د موږ سیمه ډیر مشکلات لري ورور، تاسې د موږ غږ تر لوړ پړو چارواکو ورسوي، د امارت تر مسلونه ورسوي. سیمه موږ په سیمه کې سیمه ډیر اړتیا ورته لرو، هغه موږ روغتیایي مرکز ته لرو. سیمه په سیمه کې هیڅ روغتیایي مرکز نشته، لارم خراب دي، در پدر یو خلک هم غریبان دي. په سیمه کې د بالکل د مریض موټر نه پیدا کیږي، په سیمه کې روغتیایي مرکز نه لرو. ورور د موږ غږ ورسوي، مو ډیر له مشکلاتو سره مخ.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوی منی میتر او رسیدو په دې برخه کې درڅه د آزادۍ ملما پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه. پاکستانی چارواکو نن جمعه وویل چې افغانستان پولي ته نږدې په څو بریدونو کې لږ تر لږه 8 پاکستاني سرتیري او 2 سخت دریځي وسله وال وژل شوي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې د پاکستان د استخباراتو سرچینو د اژانس د ویلي چې تیره شپه د پاکستاني طالبانو یوې ډلې چې په درنو وسلو سمبال وه په جنوبي وزیرستان کې پر یوې پوځي پوستې برید وکړ چې په نتیجه کې شپږ سرتیري ووژل شول او لس نور ټپیان شول. د دغو سرچینو په خبره پر پوځي پوستې له برید وروسته نښتو څو ساعته دوام وکړ. چارواکو ویلي چې د نور سرتیري په سیمه کې د پاکستاني سرحدي ځواکونو افغان طالبانو ترمنځ د نښتو په جلا پیښه کې وژل شوي. پاکستاني چارواکو هم دانګه دا کړ چې تیره شپه د وسله والو طالبانو د یوې کسیزې ډلې غړي هغه مهال د پاکستاني سرتیرو په ډزو وژل شول چې د افغانستان له خاورې پر پوله د اوښتو هڅه یې کوله. دا ناتو عمومي منشي ینس ټلتنبورګ چې د کار مودې پای ته رسیدلی ویل چې د نړیوالو ځواکونو لوري په افغانستان کې د ملت جوړونې چارې تر حد زیات لوړ هدف او د افغان حکومت سمدستي سقوط ده، خو د هغه هیواد څخه د ناتو د ځواکونو وتل غوره پریکړه وه. ستلتنبرګ پرونه د لپاره د خدای پامنې په جوړ شو مراسم کې د هم ویل چې په افغانستان کې د دوی ماموریت ډیرو کوت شو او لشل کلنی جګړو هم دوی د جګړو نه ګټله. د سی متحد افغان چارواکي نه و چې د دوی د ځواکونو لوتل وروسته مسولیت ومني. ینس ستلتنبرګ په تیرو لسو کلونو کې د ناتو سرمنشي وو او اوس یې د کار موده تمه ده چې د همدې اکتوبر تر نومړې نیټې پای ته ورسیږي. د اکتوبر په نومړې نیټه به د هالند ټوپخانه صدر اعظم مارک روتو د هغه ځایناستی شي. د اروپای کمیسیون مشر اورزلا فون در لین نن جمعه ویل چې دا د اوکراین پلازمینې کیف ته رسیدلې ده او د دې هیواد له چارواکو سره به د اروپای ټولنې د ملاتړ د ژمي لپاره د تیاریو دفاعي چارواکو اوکراین ته د و پرمختللو صنعتي هیوادونو یا جیو ډلې لخوا په پور ورکولو کې د پرمختګ پر موضوعات خبرې کړې. هغې پر خپل اکسپانیا پخوانی ټویټر لیکلي چې دا یې کیف ته تم سفر دی او هغه داسې مهال ترسره کوي چې سخت فصل نږدې ده چې پیل شي او روسیې هم د اوکراین د انرژۍ پر تاسیساتو بریدونو ته دوام وکړي. د اروپای ټولنې کمیسیون مشرې همدارنګه وویل چې د روسیې د کنګل شوو شتمنیو 1.5 میلیون ډالرو به په اوکراین کې د ژمنیو اړتیاو د پوره کېدو لپاره هم ځانګړی شي. او د ملګرو ملتونو یوې لوړ پوړې مشورتي ډلې پرون پنجشنبه وویل اړتیا ده چې د مصنوعي ذهانت یا AI لپاره یوه نړیواله اجرایوي اداره رامنځته شي. او له ملګرو ملتونو یې وغوښتل چې د دغې ټکنالوژۍ لپاره چې ګړندۍ ودې په حال کې ده د تنظیم لپاره نومړی نړیوال بنسټ کې دي. دې ډلې وویل چې AI زموږ نړۍ بدلوي، د ساینس په نوو برخو کې د پام وړ ښه امکانات رامنځته کوي، دا مرختی او کرنې په دخه کېدو لپاره اقتصاد ته وده ورکوي، همدې انرژي به کې اصلاح کوي، خو اړتیا ده چې د تنظیم لپاره یوه اداره موجوده وي.
د ازادي ملما
السلام علیکم. د ازادي ملما پروگرام کې مونږ مالک ستانیزای ملما دی چې په ټولنیزو شبکو کې د لاندو ویډیوګانو په خبرولو مشهور دی چې بیلابل ټولنیز مسایل د تنس په انداز وړاندې کوي او د حل لارې ورته پیشنهادوي. دی پر دې ټینګار کوي چې د ټولنې د اصلاح لپاره باید پر مسایلو ښکاره بحث وسی چې بل اخره دغه ټولنیزو مسایلو ته مناسبه حل لاره پیدا سي. شغلی مالک ستانیزای وی په افغانستان کې لوستي کسان چې هم قلم ورسره دی او هم فکر لا جرأت کار نه اخلي او پر مسایلو په ښکاره خبره نه کوي. شغلی ستانیزای د ازادي ملما پروګرام ته شرغلست. نن سبا مو لاند ویډیوي پیغامونه اولی کم سوي دي.
سالی صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو لاره ټول هیوادوالو ته سلامونه. نیک هلی مننه لدین سی پروگرام تم راغوختو جناب سالی صاحب. لنډو ویډیوئی کلیپونو په اړه مو پوښتنه وکړله. صالح صاحب، تقریبا د کورونا د قرنټینو له شروع سره ما هم دغه لنډ ویډیوئی کلیپونه شکل باندې خپل پیغامونه خپل هیوادوالو ته رسول شروع کړل. نو چون هغه مهال کې خلک ډیر په کور کې وو، هغه د قرنټینو له امله کارونه تر یو څه حده پورې په اصطلاح بند ول، خلک وخت لرو. د ما له همدغې خلانه په استفادې سره او د همدغې وخت نه په استفادې سره دغه سلسله شروع کړله. هغه کوم ضروري موضوعات سیما په ذهن کې ول، ما دا غوښتل چې هغه تر څو تر خلکو پورې ورسوم. هغه مې په خپل وخت کې تقریبا ورسول. نو هغه قضاوت به د ټولنې خلکو ته پرېږدو چې هغو د فیصله په دې اړه مثبت نظر لري او که منفي. خو ما خپله هڅه وکړله او اوس تا صدا وویل چې اوس هم په هغه اندازه باندې هغه ویډیوي پیغامونه نه تر سترګو کېږي په ټولنیزو رسنیو کې. زه خو فیصله هغه بېله شکه چې په هغه اندازه باندې نه دي لکه هغه ما مخکې یادونه وکړه په هغه د کورونا 2020 کال کې د کورونا او قرنټینو په مهال سی. خو اوس ما ته دغه وسنۍ وخت دغه سی څه ښکاري چې په اصطلاح دغه نسبي امنیت کنه، نسبي امنیت افغانستان کې او د دغه تر څنګ هغه منفي اړخ د نجونو د تعلیم، نجونو په مخ د تعلیم د دروازو بندیدل، دغه مسایل دي چې یو هغه مثبت اړخ ده او بلې منفي اړخ ده. په دغه باندې مې خبره کړې ده، خو هغه حالت نه انشاءالله ما ته داسې ښکاري چې راوتلي یو چې روزانه به م د هر ورځ به م په یو بد خبر باندې شروع کول. نو په دې
زیاتې ټولنیزې ستونزې خو له لسیزو راهیسې په افغانستان کې موجودې دي. بل دا چې کلتوري مسایل هم زیات وخت د دغسې ستونزو سبب کېږي. نه فکر نه کوي چې دا لړۍ باید په همغه شدت سره دوام پیدا کړي.
جناب صالح صاحب، دغه موضوع د ما په ذهن کې یقیني سي دغه څه ډیر مسایل موږ لرو په خپل ټولنه کې چې هغه چیړلو ته ضرورت لري، هغه حقایق باید خلکو ته ورسیږي. ډیر هغه اساسي مسایل نه موږ ټولنه لا تر اوسه نه خبره ده. متاسفانه نالوسته ټولنه یو، کنه هغه د نالوستو سلنه په موږ کې ډیره لوړه ده. ضرور دی خو دغه د وخت تقاضا په نظر کې نیولم صالح صاحب، ډیر ضرور دی. یعنی په دې معنی اوس دی ډیر حساس او مسایل حساس تم خو مربطه ګوتی ورتیری کړی دی، خو تر دې هم حساس مسایل چړل ماته مناسب ځکه نه ښکاری او په داسې مسلسله توګه باندې چې بیا هغه ټولنه کې وړول شدید عکس العمل ورسره پیدا کیږي کنه. نو وخت په وخت هغه د کوزې پښتونخوا پښتانه یو متل کې وایي چې ډیر شي نو ګنډیر شي. ګنډیر یو ډول تریخ بوټی ده کنه، چې هغه له حلقه په سختي سره تیریږي. نو په همدغه اساس باندې دغه پیغامونه هم که پیور ډیر کو زو هم داسې نه سي دغه ټولنې ته ګنډیر سي او هغه د دې په جای هضمي کې او بیرته راونه ګرځي کنه.
بل نو کچیر حساس مسائل وی چې په ټولنه کې د زینو ستونزو سبب شوی دي، ممکن که تاسو د انداز یا د بیان دغه انداز نرم کړئ، فکر نه کوي چې یو لار به ورته پیدا شي.
صالح صاحب، دغه د نرم انداز خبره دی وکړه، دی موږ ټولنه کې په نرم انداز ډیر خلک خبرې کوي، خو په هغه نرم انداز ته څوک غوږ نه ږدي. موږ دا فطرت دغسې جوړ شوی ده چې په خبرو کې یو څه طنز ورګډ نه کړي او یو څه شدت ورګډ نه کړي، خلک غوږ نه درته نیسي. تاسې هغه څوک چې په افغاني په ځانګړې توګه په پښتني ټولنه کې د خلکو توجه ځان ته جلب کړي، هغه خلک تاسې مطالعه کوي کوم کیفیتونه په خپل وینا کې لري، هغه څه دیسودی مراعات کړي دي تر څو هغه د خلکو نظر ځان ته را جلب کړي کنه. نو هغه به تاسې خپل به وګورئ چې په موږ ټولنه هغه چې په ټولنه باندې اغیز کړی ده، په ټولنه باندې اغیز شیندلی ده، هغه مقررینو چې هغو په خپله وینا کې هم طنز لري او هم تر یو څه اندازې شدت لري. یعنی نرمه لهجه د موږ په ټولنه کې ډیره مؤثره نه تمامیږي. البته د ما نظر داده ممکن زه صحیح نه یم، خو د ما فکر دغه ده. نو ما چې دغه لهجه نسبتاً
تیزه کارول یا به می تنزور غډاو په دې اساس باندې سي خلک واوري غته اوریدون کې غوګونه پیدا کنه نو چې تنز نه پکې او شدت نه پکې څوګي نه اوري نرم خبر څوګا اوري او دغه حساس مسائل کې چیرې موږ په نرم انداز ټولنې ته وړاندې کو موږ خو به وړاندې کو خو دې موږ غا اساسي هدف بدای سي موږ ټولنې حل فرد ته ورسیږي کنه نو که موږ ټول افراد ته رسول غواړو نو باید موږ یو داسې اړخ پکې ولرو چې هغه خلکو ته ډېر جالب وي که هغه جالب اړخونه لري هغه خلک نه اوري نه پیسله ردی کنه زه خو دا وایم که څوک یو مهم پیغام رسول غواړي خپلې ټولنې ته هغه ته دې دغه دوه توکي دي حتما په نظر کې نیسي چې هم باید شدت ورسره وي هغه موږ او تاسو په عامه اصطلاح جذبه ورته وایو کنه هغه په جذباتي اندازې بیان کړي او د دې تر څنګ باید تنظم ورګډ کړي کنه دغه دوه شیان د دوی باعث ګرځي چې خلکو توجه بیا ورته راوړي او هغه په ټولنه باندې اغېز شیندي هغه موضوع ته خلک متوجه کیږي
بل ستنیز صاحب تاسو د تن زیاتونه وکړه زیات کسان اوس ټولنیزو شبکو کې فعال دي چې همدغه لاره تعقیبوي خو کله ناکله د تنز په نامه د ټوکو په نامه لسپکاوي ډک مسایل راځي چې کله ناکله یو طبقه په نشه کیږي یو څوک د خپل رنګ لمخې سپکاوي سره مخامخېږي یو څوک د خپل ژبې پر اساس یو څوک د خپل قوم پر اساس دغه مسایلو ته پام کول څومره مهم دي چې یو تنز ممکن د سلګونو کسانو اغې احساسات جریحدار کړي یا زخمی کړي
موضوع دغه سده تاسو ته بهتره معلومه ده چې هغه انګلیش کې به یو جمله ما ډیره اوریدل هغه مفهوم به وایم په اصطلاح ژباړه به وایم وای خلکو سره وخاندې خلکو پوري مخاندې کنه نو دغه تنظیم دوه ډوله لري یو داسې ته خلکو پورې خاندي کنه په دې معنی چې خلکو هغه احساسات تا خبره جاري ټپی کوي او یو داسې ته خلک خاندي یو خاصه د بقن نه په ټارګټ کوي یو خاص څوک نه په ټارګټ کوي یا غدي تنز هدف دي سي هغه یو ډول مثبت او اصلاحي هدف کنه ما خو تر اوسه پورې زغه کېدلې ما تر حده دا کوشش کړی د سترڅو دغه تنظیم کوکم یو خاصه طبقه ټارګټ نه کم خو البته کیږي نو دا خو طبیعي خبره ده چې موږ ته سي همدغه ټولنه کې رالوسی حتی ما زغپل په دسي چاپیریال کې رالوسی وایم چې په غو کې هم تشدد او هم مذهبي انتها پسندي ورته وایو دا موجوده و هم په کې په اصطلاح دغه سپکاوي موضوعات موجود و په اصطلاح نالوستې ټولنه و کنه زه خپل په دغسې یو ټولنه کې رالوی سوم نو طبیعي خبره ده که زه دا وایم چې یاره ما دغه هر څه په دومره معیار باندې کړي دي چې هغه په اصطلاح له یو رسمي ادرس هم زه خپروی سم نه دغسې نه ما هغه د ټولنیزې یا د ټولیزو رسنیو پلیټفارم ته کتلي په هغه معیار مې ویډیوګانې کړي وس د ما ویډیو خبرول په اصطلاح له یو رسمي پلیټ فارم نه دا ما تخپل یو نامناسب موضوع کاری او خبره دا ده چې رسمي پلیټ فارم نه باید هغه معیارات بعضی ډیر اړخونه په نظر کې ونیول سي خو له ټولیزو رسنیو کې بیا ته کوي چې هغه هدف ته لاړ شي او دغه ډیر نزاکتونه کمراتم نه کې هغه هدف ته ډایرکټ سړی په اصطلاح دی تلای شي هغه د خپل فکر تظاهر یا اظهار کې کوي سي
بل ستاندې صاحب تاسو یو کمال دا ده چې په لند کلیپ کې ډېری خبرې کوي کله نه کله داس خبرې کوي لکه تاسو چې ورختا یاست یو ځای روان یاست او در باندې نه وخت دی ولی پر لند والی باندې تاسو ټینګار زیات وي
جناب سالی صاحب ډېر ښه پوښتنه دی وکړه اول خدا سي په وخت کې ما دا ویډیوګانې کولې ما ټیک ټاک کارو ټیک ټاک کې په محل کې یو د قینه ډيري ویډیو اپلوډ کولو اجازه نه و نو ما بغوښتل چې په دا یو دقه کې هغه کوم موضوع کې زغه کېږم کې هغه اصلي خبرې ور پیچکاری کم خلکو ته کنه ور زرقې کما نو په دې اساس به زبه ورختا نو ما بغوښتل چې په غیوی د قینه حد اعظم استفاده وکم ترڅو هغه خپل مفاهیم خلکو ته ور ترانسفر کم یا پسلا ور انتقال کړای سم کنه نو په دغه سات به اساس به د خبرو سرعت هم زیاتو هغه والیم یا زیرو بم هغه کول او دغه ټول اړخونه به په نظر کې نیول ترڅو د خپل فکر په غیوه دقه کې. او بل اساسي خبر تا ویل چې ولې دلته ورختاوي زرزر باید دا خبره کوله. باور وکي زه دا اوږدو تقریرونه ډیر زیات ستړم. په دې معنا ما ماشومتوب په شمشتو کې تیر کړی. شمشتوی مهاجرینو کمپوس هغه دی هغه پخواني جهادي رهبرانو ندیو رهبر کمپ مشهور کمپ زه په غو کې لوی سوی یم. هلته نوم اخیستل مناسب نه ګڼم. د ښوونې او روزنې یو رئیس و هغه تر اوسه موجود ده فکر کوم ژوندی ده. هغه چون ما هلته مکتب ښوونځی او لیسه ویلې وه نو دغه د شپږم د جدي دغه مسایل به سره تلل بیا به کانفرنسونه نیول کېدل. نو دغه تنظیمي خلک د ښوونې او روزنې رئیس دا به چې جک سو دا تقریرونه به ډېر اوږده کوم. اوږده تقریرونه په دې کې به په هغه 15 دقیقې به صرف په سلام او مقدمه باندې اخیستلې سي په ډېر لغت پرانی او تاو سره تاو سو په هغه په اصطلاح نزاکت وکاو پلانی صاحب موجود ده صاحب او دغه موضوعات به کول. دا به موږ ماشومانو چون په زور به کېنه ونیو. هغلته خو دیکتاتوري سیستمونو په دې کمپونو کې د جهادي تنظیمو نو په زور به کېنه ونیو. دغه شی ماته ډېر زیات خسته کړو. تاسو باور وکړئ دغه تقریرونه دومره ستړی سوی چې ما به ماشومتوب کې ویلې چون هغه انضباطان وغیره به په زور ورته کېنولي وو. نو ما به دا ویلې که چیرې زه د خبرو سوم او غټ سوم نو زه به څوک داسې نه ستړی کوم. زه به دا خپله خبره په لنډو الفاظو کې ورسوم. هغه یو ساعت تقریر به دغو رئیسانو که تا راواخیست هغه کې به دوه د کار خبرې نه وي خو په تا به یو ساعت ونیو. چون هغه بېجا وقفي او ټیون بدلول را بدلول او یو ډول دماغ کول سلامونه او دغه بو پکې زی وخت سیلټیس برخه کې کار کوم. اروپا ته راتګ د مخکې 2013 کې د افغانستان لوګر ولایت کې موږ سره کوم همکاران وغو به د کلیوالو تصحیحي موضوعات بیانول. بیا به ما ځینو سره ګپ پیسته دا به مې ورته ویل چې وسړی دا تاسې ټول تقریر په منن او بخنو کې تیر کړ. دومره منن مو کړلې چې بیخي زیات او بخن م دومره وغوښتلې چې پاره خبره کې بخنه غواړم دا داسې ده او بخنه غواړم. دومره بخنو ته ضرورت نشته نه دومره مننو ته او نه دومره ډیرو سلامونو ته. زه رغه خپل اساسي هغه اساسي هدف اساسي خبرې ته ورسوي. حتی د موږ د خلکو دغه کمزوري په هغه تلیفون کې وي چې کله تاته زنګ وهي باور کې مخپل کله زلور ته تنگ شي هغه اساسي خبرې ته به داسې حالت کې راشي ورې بدي خو زړه تنگ کې او سیله بدي ونی شي بار بار به پوښتنه وکي. هغه اساسي خبرې ته مونږ زر نه راځو. دغه دغه کمزوري ده. مونږ به ډیر وګ تقریر خو کې بدي کار خبرې دوه نه نو زه دا به تر ګڼم چې شکل دی تقاریرو دی خبرو دغه ته تغییر ور په اساسي خبرې ته زر راسو ډیرو مقدمونه تیر سو. دا به ډیر ښایي په بخنه سره دا تفصیل را نو وګورو.
نن دا جالب وو په دې خاطر چې نستانیزه سب د هند یو کمدین دی د کرشنا په نامه. هغه هم کله ناکله د سټیج په سر باندې راځي طنز کیات من تاسو هم داغه ځینې طنزیه کلیپونه کتلی دي. هغه هم کله ناکله راځي طنز وکړي 10-15 دقیقې هغه د سټیج په سر باندې یو شی وړاندې کوي او بیا په اخره کې دی وخاندي وګوره وایي ما د ویلو دپاره هیڅ هم نه درلودل خو دغه د 15 دقیقې مې ونیولې او دغه د 15 دقیقو کې ما وخندولی. نو نن سبا چې نړۍ دومره ډېره بوخته ده په دې بوخته نړۍ کې پر لنډون باندې زیات کسان ټینګار کوي. ستاسو سپارښتنه هغو کسانو ته چې همدغه لاره تعقیبوي په ټولنیزو شبکو کې یا په اجتماعي شبکو کې ډېر فعال دي چې هغوی دې اړخ ته څومره پام وکړي.
دغه ګیله ډېر خلک کوي چې پلانای خلک دین د نوي نسل وګوره سندر اوري او دینی تقریر نه اوري کنه مذهبي موضوع نه اوري سیاسي موضوعاتي. زه ډیرو ته همدا خبره کوم چې سړی هغه سندرغاړی ډایرکټ سندره شروع کړي ډایرکټ ډول شروع کړي هغه مقدمې نه اخلي خو ستاسې هغه دینی خبرې اساسي خبرې ته تر څو راځي د سړي بېخو باسي په انتظار باندې 2 ساعته مقدمه کوي سلامونه په مختلفو شکلو باندې اچوي ډیر القاب کاروي هغه اساسي خبرې ته تر څو سره رسیږي د خلکو زړه درته تنګ هغه درنه ټول وتلي درنه جګ شوي. حتی په افغانستان کې ما په تقاریرو کې دغه موضوع لیدلې ده. لندن سیدا دا صالح صاحب ډیر اساسي ده او دغه شی د موږ خلک متاسفانه نه مراتی. حتی هغه سیاسیونه هم د پوسټیجو په سر کاغذونه یو روان کړي سي بس ده بس ده. یعنی مطلب دا چې د خبرې د نورې خسته کونی دي هغه نه بس کوي. زه خو هم چې یو څوک حتی هغه سټیج ته جګیږي خبرو ته جګیږي خبرې باید لنډه وي پرمفهومه وي. هغه غنی خان یو ډیر جالبه شعر ویلی وایي ویل کم تر وایا خو په هنر وایا چې ژبه لویه لري هغې ته خر وایا دغه هغه کې خو په اصطلاح دا موضوع لږ رنګین هم بیان کړی ده، خو مطلب داسې ډیره وینا کول، خستکونه وینا کول، دا د اثر په جای دی په جایسې اثر وکړي، هغه معکوس کار کوي، هغه خلک زړه له هغې موضوع نه توري. دغه د ویډیوي پیغامونو موضوع ته یاده کړه، صالح صاحب باور وکړي ما د ویډیوي پیغامونو اساسي هدف دا و. ما فکر وکړ ملایا مونږ ټولنې کې د لوستو لوړه فیصدي لرو، لوړه سلنه لرو، او که د نالوستو نو دا خو طبیعي خبره دی. مونږ ټولنه افغانان پښتانه دا په یو لوی اکثره سره نالوستي دي. د مونږ ډېر لیکوالان دا ګیله کوي چې مونږ کتاب ولیکو چا وانخیست، پیسې یې پرې ورنه کړلې، مطالعه یې ونه کړه، په ټولنه کې اثر ونه کړه. زه ډېرو ته هم دا خبره کوم چې و ظالمانو دغه عصر، نن سبا عصر سیده دا دی کتاب نه راوتلی، دا دی ویژوالایزیشن اثر ده، دا دی ویډیو اثر ده. نن سبا خلک څوک دومره وخت نه لري چې هغه دومره کتابونه ووایي. هغه زر هغه خپل مشکل حل کېدو لپاره ځي، ریسرچ کوي په ګوګل کې، ګوري ویډیویي شکل، ټوله دنیا روانه ده دا خپل کتابونه حتی ویډیویي کوي. د مونږ خلک اوس هم کتابونو ته لګېدلي، دا نه مردوم ډېر ښه کوي، ډېر ښه یو دا د ژباړې موضوعات دا ډېر ښه دي، ډېر ورته خوشحاله یم. خو البته دې تر څنګ مونږ د خپل هغه اساسي شیان باید ویډیویي کړو خپلې ټولنې ته، ځکه چې مونږ خصوصا پښتنو افغانانو ته خدا بیا تر ټولو ډېره ضروري، ځکه ده چې مونږ یو لویه سلنه خلک لوست نه شي کوی. نو ته چا ته کتاب لیکې، چا ته مجله چاپې؟ که ته غواړې چې هغه لوستو خلکو ته لوست خلک خو لال مخکې نه غو زده کړه کړې ده، یو څه ناڅه اصلاح دي. که ته ټولنه کې اصلاحات راولې خو نالوستي به اصلاح کوي، نو نالوستي خو په خط نه پیږي، ته دا کتاب مجله چا ته چاپوې؟ خو له هغه نه بهتره دا ده چې نن سبا ټولیزې رسنۍ دي، نن سبا موبایل دغه نالوستی کلیک پرې کوی سي، یو ویډیو باندې هغه چالانوی سي، ویډیو یې پیغام ورکړه ټولنې ته چې هغه په اصطلاح استفاده ترې وکړي، هغه ټولنه کې یو تغییر راولي. نو ما په همدغې احساس باندې په اصطلاح داسې لیکوال خو ځان ته نه وایم، خو داسې لږ لږ لیکنې به مال ډېرې پخوانه په دې پېښور کې په ورځپاڼو په مجلاتو کې کولې، خو تر 2010 پورې، 2010 نه چون هغه فیسبوک لړۍ شروع سو، ما به فیسبوکي لیکنې 2006 پورې بیا کولې. 2006 کې ما بیا ویډیویي موضوع ته شروع کړه. ما همدا ویلې چې اوس هغه د مجلاتو د ورځپاڼو برخه اوس مونږ څومره ځای پده، مونږ په افغانستان کې یو معیاري ورځپاڼه نه لرو، حتی هغه کابل کې څوک ورځپاڼه نه لویږي. ورځپاڼه لوستلو فرهنګ افغانستان کې حتی نشت برابر ده، پاکستان کې لا ډېر ده، خو افغانستان کې نشت برابر ده. نو ته که ورځپاڼه کې یو کالم ولیکې، هغه ټول تر سل کسانو نه رسیږي چې هغه لولي او هغه ته متوجه کیږي. خو که ته غواړې چې په ټولنه کې نالوستی لوستی اطرافي خلک، نن سبا موبایل ټول کاری، نو ته ویډیوي پیغام باید ورکړي. ما په همدغه احساس باندې د ویډیوي پیغامونو سلسله هم 2006 کې شروع کړه، او انشاءالله تر کومه ځایه چې زه اغیز وینم ما ته ډیر ښه تمام شوی. یعنی په کتاب باندې ډیر غټ مصارف راځي، موږ لیکوالان بیچارهګان ډیرې پیسې پې ولګي، خو بیرته خرڅول کې بیا هغه پیسې لاسته نه سي راوړی. خو ویډیوي پیغام باندې مصارف نه راځي، ډیر کم مصارف باندې ویډیوي پیغام ورکړه. حتی که ته یوټیوب چینل جوړ کړې، کېدای شي ته عایدات هم ولرې. ما ته ډیرو خلکو دغه وړاندیز کړی چې ته یو چینل جوړ کړه، ته به عایدات ولرې، ته بل دې کار وغیره نه پې خلاصې. خو ما دا بهتره ګڼله، باور وکړي، ما به ویل چې ما ته د عایداتو نه دغه پیغام ډیر مهم دی چې ټولنې ته ورسیږي. هغه عایدات که نه وي پکې، دغه پیغام چې ورسیږي دا ما ډیر خوشحاله یو، هغه په اصطلاح خپل ضمیر ته خوشحاله یم چې یاره ما د ټولنې لپاره یو څه کړي دي. مننه.
مننه ستانیزه صاحب. که تاسو د ټولنې ناخوالې بیانوئ، دغه منفي دودونه او کلتورونه، نو په ستغه ژبه یې که تاسو خلکو ته یادوئ کېدای سي هغوی باندې بده ولګېږي دا خبره، او که چیرې طنز او کامیډي ورسره یوځای کوي، ممکن خلک هم هغه منفي اړخ ته متوجه سي، هم ورته وخاندي او هم یو فکر ورته پیدا سي. څه سپارښتنه کوي هغو ځوانانو ته چې په همدې برخه کې غواړي کار وکړي، چې دغسې منفي مسایل د ټولنې که دوی غواړي په هغې کې اصلاحات راولي، چې په څه ډول انداز یې بیان کړي؟
صالح صاحب، زه یوه موضوع غواړم چې روښانه کړم. د مونږ د ټولنې یو غټ علت چې دا روښان فکره طبقه هم په دې ونه توانېدل چې ټولنې ته هغه خپل قانې کې خپله ټولنه خپل ځان پسې روانه کړي، غټ علت سیو هغه د مونږه په اسلام محافظه کاری وه، د مونږه بې جوراتي وه، دا باید ومنو چې د پښتون او د افغان روښان فکر طبقه چې دغه فوق العاده بی جرأت طبقه ده. بی جرأت په دې معنا ده چې هغو محافظه کاری کوي په هغه وخت کې چې لازم وي د خلکو د فکري روښانتیا لپاره په زغرده غږ نه پورته کوي. هغه نه پوهېږم خو یا به دوی هغه سیاسي ملحوظات نظر کې نیسي یا به سیکورټي موضوعات په نظر کې نیسي. همدغه وجه ده چې په ډیرو اساسي مسایلو دوی چپ پاتې شوي. که کړي هم دي ما مخکې لی درته ویل خو چیرته به یې لیکل کړي نه چیرته په ممبر کې جګ شوي دي ملا خوا ته دا خبرې ټولنې ته نه ده رسولې چې هغه په اصطلاح منفي کلتورونه ستا یادونه وکړه چې موږ په ټولنه کې مروج دي. که په دې موضوعاتو کې سړی لږ جرأت نه کار واخلي لږ په زغرده وغږېږي باور وکړئ موږ ټولنه کې هغه اورېدونکي غوږونه هم ستا د تغیر کیفیت هم د موږ ټولنه لري. همدغه نالوستې ټولنه همدغه چې خلک د جهالت ټاپې ته وایي باور وکړئ ټولنه د ښه تغیر جوګه هم ده. یعنی دا ما په خپل په دغه څو کلونو کې درکړې د په ماحول کې چې زه اوسېدلم زه په دې دومره ناامني کې په کلو کې اوسېدلم زه په دې دومره ناامني کې په ناامنه سیمه کې اوسېدلم ما هملته د فکرونو د روښانتیا لپاره د ځوانانو د پوهول لپاره باور کارم کړی ولنټیر خدای خدمتګاري. یعنی په دې معنا چې نه مې د نظام په استازیتوب کړی نه مې د این جی او یا موساتو په استازیتوب بلکې د یو لوستي ځوان په توګه دا مې خپل دنده ګڼله چې باید زه خپل هغه د چاپېریال ځوانم پوه کړم. که پوه نه کړم سبا د دغې ناپوهي د جهالت خطر ما ته او د ما کورنۍ ته متوجه کېږي. همدا علت و چې په لغه نه په راوتلو سره دغه نن د ما د ویډیوي پیغام ورکولو علت هم همدا ده چې دغه ټولنه کې زه پیدا یم دې کې ما کورنۍ ده دې کې زه لوی سوی یم اوس دا ټولنه که په دې شکل انجماد کې پاتې شي دا خو دا تاوان کوي سبا ما کورنۍ ته متوجه ده ما ته متوجه ده. زه وایم که سړی له یو څه زړورتیا نه کار واخلي ډیر محافظه کاری ونه کې ډیر غټ تغیر په دې ټولنه کې راتلی سي باور وکړي. یعنی دغه تغیر زه په خپلو سترګو باندې وینم په متاسفانه منګه دغه 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 دلاوري دغه جرأت په اسانه څوک نه کوي محافظه کاری ډیر زیات. هغه خبره ګوره سالی صاحب تاته بهتر معلومیږي دغه موضوعاتو باندې زه سي نن غږیږم. زه باور سره درته وایم له 2000 کال نه مخکې یا لغه اول کې ما شروع کوله څوک هم په دې موضوعاتو نسو غږیدل. یعنی ډیر حساس مذهبي موضوعات زه په جرأت سره ورسم په جرأت سره په دې معنی د ما برداشت دغه شی ده. اوس که څوک د ما نه متغیر برداشت لري هغه دم ووایي ټولنې ته به بیا قضاوت پرېږدو چې هغه د چا برداشت ورته منطقي ښکاري د چا اخلي او د چا نه اخلي. اوس دا خو ګناه نه ده کوم ژوند په اصطلاح ډېر محفوظ نه و که موږ دا وایو من ژوند کوو دلته په اصطلاح موږ د داسې خلکو ترمنځ ژوند کوو چې هغه کې په اصطلاح چاپېریال کې داسې خلک موجود دي خو دا خبره په جرأت سره راپورته کول او خپل منطق ټولنې ته ور وړاندې کول دا د دې باعث ګرځي چې ټولنیز تغیر راځي. او که موږ ځان غلی ونیسو موږ نسلونه هم د جوګه نه شي کېدی چې ټولنیز تغیر رامنځته کړي موږ به همدغه صفات شي.
بله استانیزه صاحب وروستۍ پوښتنه دا ده چې تاسو دغه ټولنیزو شبکو کې فعال یاست د خلکو ذوق او هغه شوق هم تاسو ته معلومیږي د ټولنې پر نبض مو خپله ګوته ایښه ده څه فکر کوئ چې خلک څه غواړي واوري څه غواړي وګوري څه غواړي ولولي؟
صالح صاحب دا ما ته له دې ټولنیزو رسنیو نه په اصطلاح ښکاره شوه چې خلک دغه څه منتظر دي اورېدلو منتظر دي لکه دغه د ټولو په ذهن کې سره ګرځي او لکه دغه بعضې موضوعات چې ما ویلي. یعنی که زه تاسې خپلو هغو میسجو ته سیما د فیسبوک پاڼې ته راځي یا له نورو ټولیزو رسنیو په اصطلاح اپلیکیشنو ته راځي تاسې به خپله حیران شئ چې دا خلکو څومره زیاته لیوالتیا ده د ویډیوګانو د یو څه اورېدلو سره. نالوستو خلکو تاسې باور وکړئ په ډېر ذوق په ډېر شوق په ډېر علاقه سره له ډېرو لرې اطرافي سیمونه چې هلته موبایلونه کار کوي میسجونه راولېږي چې موږ د یو پیغام په انتظار ته لطف وکړه دغه دغه شی په موږ مه دروه دا موږ ته د یو ښوونځي حیثیت لري. ما ته همدغه شی وم چې ما ته دا د خلکو مینه وس ما ته یې حوصله راکوله. ما ویل که په دغه لاره کې تا ته یو ډېر غټ خطر سره هم مواجه شي باور یې دا یو ریسک فل سفر و چې ما وکړو په دغومره وخت کې په اصطلاح ډېر موضوعات ورسره تړلي وو چې کېدی سي ما د ما کورنۍ د ما د موږ دوستان وغیره تهدید کړي یا تهدید شوي یا په اصطلاح دغه ریسک سره مخامخ وو. خو ما دا هر څه په غاړه اخیستل په دې اساس باندې ما د خلکو لیوالتیا کتله
چې دا څومره عميق تغییر دا څومره غټه خلاوي مونږ ټولنه کې چې خلکو دغه اساسي مسائل خلکو ته نور وړاندې کړي دا پټ پاتې دي مو علماء ډیر مسائل پټ ساتي هغه خپل شاګردانو ته وایم یا خپل طالبان ته وایي دا مسائل تاسو عوامو ته مو وایي دا د منبر خبر نه ده چې منبر ته شوي نو ولې نه وایي خورتو وایي کنه خلکو ته هغه څه چې حقیقت دی باور وکړي دغه دغه نالوستي ټولنه د مونږه خلک دغه دا ګورده او ججوره لري چې هغه فیصله او منطقي خبره ولو کاغه دې ټولنې له کلتور سره لاغه ځینې مذهبي اقدار سره په ټکر کې می اخلي هغه تحلیل او هغه باندې عمل کول هغه بیا دې کار ده خو مطلب ډیر عميق تغیر راځي په دغه مسایلو چېړلو کې مزه خدا ښه غنم یوازې ځان نه ما ډیر نور ځوانان هم تشویق کړي دغه مسایلو تمال په جرات سره لاس وګټي ورته روي او چېړي وځدا ضرور نه ده ټول خلک دې ته خبر ومني ما لزګونه د مسایل لیدلې چې ډېر کال مخکې غوسره ډېر سخت حساسیت موجود و چا به فکر هم نشکوي چې دا موضوع په شکل څوک ټولنه تور وړاندې کیږي خو نن سبا ځوانانو ته دغه اوله کې حساسیت سره مخ شوی خو نن سبا ځوانانو ته دغه موضوع عادي شوی دی